آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
هیلری کلینتون د جمهور ریاست لپاره انتخاباتي مبارزه پیل کړه. د عراق صدراعظم د امریکا نه د وسلو غوښتنه کړې ده. او د ملي وحدت د حکومت 50 نوماند وزیرانو پرون ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه واورول. السلام علیکم درنو اوریدونکو، سحر مون نیکمرغه. نن سه شنبه ده د عمل د میاشتې 15مه چې د 2015 کال د اپریل د میاشتې 14مه نیټه کیږي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه زموږ لومړۍ سهارنۍ خپرونه اورئ. په خپرونه کې به تاسو په تخار کې د والي د مرسیال په خلاف د مظاهرو، په کابل کې به د کرکټ د سیالیو، او په ترکیه کې به د امنیت په اړه د جنجالي قانون د تاییدېدو په اړه ریپورټونه واورئ. د خپرونې په پای کې به د امریکا ژغ سرمقاله هم واورئ. خو تر هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه روشان نورزی او عاشق الله رحیمزوی ثابت هسته واورو.
د امریکا حکومت د روسیې د هغه احتمالي پلان په اړه اندېښنه ښودلې چې ښایي S-300 په نامه د هوایي دفاع پرمختللی سیستم په ایران وپلوري. مسکو د اقدام وروسته له هغه کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران په اسلامي جمهوریت د ځمکې نه هوا ته د واردونکو توغندیو په سیستم لګیدلې بندیزونه لرې کړل. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي چې د امریکا حکومت پخوا هم د روسیې لخوا په ایران د S-300 توغندیو د سیستم د پلورلو په اړه اعتراض کړی و، او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری څه موده وړاندې یو ځل بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره په خبرو کې خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. خغلی ارنست وایي روسیا په دې پوهیږي چې موږ په سیمه کې د خپلو ملګرو هیوادونو د امنیت او حفاظت په مسلې کې جدي یو. د کرملین په ویبپاڼه کې پرون د دوشنبه په ورځ لیکل شوی و چې ولسمشر پوتین یو فرمان لاسلیک کړی او په ایران د توغندیو د خرڅولو بندیز لرې کړی دی. مسکو د ایران سره د 800 میلیونه ډالرو د قرارداد په 2000 کال کې لاسلیک کړی و، خو کله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ایران بندیزونه ولګول نو روسیې هم د قرارداد وځنډاوه.
د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینتون پرون د دوشنبه په ورځ د 2014 کال د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره خپل انتخاباتي مبارزه پیل کړه. هغه بنن د ایوا ایالته ولاړ سي او پرونی په نیویارک او پنسلوانیا ایالتونو کې هم د خلکو سره وکتل. میرمن کلینتون د همدې تیر یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د جمهور ریاست د مقام لپاره کاندید ده، او ویل چې غواړي د هغو امریکایانو اتل وي چې د منځني کچې عاید لري او ژوند یې سخت وي. بل پلو د مشانو په جرګه کې د فلوریدا استازي او د جمهور غوښتونکو ګوند غړي مارکو روبیو هم اعلان وکړ چې د خپل ګوند په استازیتوب د جمهور ریاست لپاره ځان کاندید کړي. کلینتون په 2008 کال کې هم د جمهور ریاست لپاره کاندید و، خو په مقدماتي انتخاباتو کې اوسنی ولسمشر باراک اوباما ترې مخکې سو. د نظریو د معلومولو سرویګان شي چې کچیرته همدانن په امریکا کې انتخابات وسی نو د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینتون به وکړای سي چې د جمهوری غوښتونکو د ګوند ټول کاندیدان ته ماته ورکړي. خو بل پلو ته بیا د چارو مبصرین په دې باور دي چې میرمن کلینتون زیات وخت په واشنگتن کې تیر کړی دی او په اوسنی حکومت کې د کار کولو په خاطر په خلک په هغې باور ونه کړي او رای باور نه کړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا را د نوریا. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی به نن په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. تمه ده چې هغه به د امریکا نه غوښتنه وکړي چې د عراق سره خپلې مرستې ډېرې کړي. پام وکړئ په دې اړه دغه رپورټ ده.
د عراق صدر اعظم به نن د ولسمشر اوباما سره په سپینې ماڼۍ کې وګوري او د امریکا نه به وغواړي چې د عراق سره خپلې مرستې لا ډېرې کړي. ویل کېږي چې د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی به د امریکا نه د نظامي مرستو غوښتنه وکړي چې پکښې به عراق ته د پرمختللو وسلو لکه د ډرون د الوتکو ورکول هم شامل وي. عبادی به د امریکا نه دا هم وغواړي چې د وسلو د ورکول په بدل کې دي اوس ورڅخه پیسې وانخلي. دا ځکه چې د تیلو قیمتونه رالویدلي دي او د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د پوځي عملیاتو د لګښتونو په خاطر عراق همدا اوس نغدې پیسې نه لري. واشنگتن ته د روانېدو نه مخکې د عراق صدراعظم وویل چې امریکا د عراق سره خپلې مرستې اوس هم ډېرې کړي دي، خو را غواړي چې نور مرسته هم ورسره وسی تر څو چې د اسلامي دولت ډله لمنځه یوړل سي. د عراق سره اعظم وویل
نحن في العراق
موږ په عراق کې د ترورستانو خلاف جنګیږو. تروریزم نه یوازې عراق ته ګواښ دی بلکې ټوله سیمه او نړۍ ته عین ګواښ متوجه کوي. موږ د تروریزم د قابو کولو لپاره نړیوالو مرستو ته ضرورت لرو. پرون امریکایي چارواکو د عراق د غوښتنو په اړه بې خبري وښودله. جاش ارنست ویل چې ولسمشر اوباما به د عبادي سره وګوري او د یو موټی عراق په اړه به د هغه د هڅو ملاتړ وکړي. هغه دا خبره هم وکړه چې ولسمشر اوباما به د عراق د دې غوښتنې په اړه چې وایي مرستې دې ورسره ډېرې سي غور وکړي. عراقي ځواکونو په تیرو څو اونیو کې د داعش څخه یو شمېر سیمې چې پکښې د تکریت ښار هم شامل دی ونیولې. خو د اسلامي دولت ډله اوس هم د عراق د دوو ولایتونو نینوا او انبار پراخې سیمې کنټرولوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
او دا هم پاته خبرونه. پرون د شنبې په ورځ 15 وزارتونو ته نومول سو کسانو په پارلمان کې خپل پروګرامونه بیان کړل. د دې 15 کسانو په شمول کې تر اوسه پورې 11 نومول سو وزیرانو چې درې ښځې دي پارلمان ته خپل پروګرامونه توضیح کړي دي. پرون د سوداګرۍ، اوبو او برېښنا، مخابراتو، کرنې او مالدارۍ او اقتصاد وزارتونو ته نومول سو کسانو په پارلمان کې خپل پروګرامونه تشریح کړل. د پارلمان غړي وایي چې پاتې 15 نورو نومول سو وزیرانو ته چې دوه تابعیت لري د روانې اونۍ تر پای پورې فرصت ورکول کیږي چې خپل پروګرامونه بیان کړي او بیا به د شنبې په ورځ رایګیری وسي.
د امریکا یو فدرالي قاضي د بلک واټر د کمپنۍ یو پخوانی امنیتي محافظ پرون د دوشنبه پرس په عمری قید محکوم ک. هغه په 2000 کال کې په بغداد کې 14 ملکی عراقیان وژلی و. د همدې امنیتي کمپنۍ درې و نور محافظینو ته بیا د 1.5 کالونو بند تیرول سزا ورکړ شو. د دغه کسانو مدافع وکیلانو د قاضي رویس لمبرټ نه وغوښتل چې د محکمې په حکم کې د رحم نه کار واخلي، خو قاضي دا غوښتنه رد کړه. ویل چې دغه کسانو دومره جدي جرمونه کړي دي چې دا سزا هم ورته لګه ده. مدافع وکیلانو ټینګار کوي چې په دغه محافظینو د بغداد د نیسور په څلور لارې کې ډزې شوې وي او هغوی د خپل ځان د دفاع په خاطر ځوابي ډزې کړې وي. خو څارنوالانو بیا ویل چې د بلک واټر دغه څلور وړ محافظینو بر نه حق ډزې کړې دي. څارنوالانو همدارنګه ویل چې دغه محافظینو د عراقي ملکیانو په وژل کېدو حتی خپګان هم نه دی ښودلی.
د بسرحد ډاکټرانو ډلې د یمن پایتخت صنعت چې د یغانو په لاس کې دی پرون د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې مرستندوی مواد ورسول چې هلته سخته جګړه روانه ده. د عدن په جنوبي سرحدي ښار کې هم جګړو زور اخیستی دی. د روغتیایي خدماتو د دغې ډلې پرون وویل چې والوتکه چې 15 ټنه مواد پکې بار ول پرون پایتخت ته ورسېدله. دغې ډلې همدارنګه ویلي دي چې کوشش کوي چې د عدن ښار ته د سیند له لارې روغتیایي مواد ورسوي.
امریکا په روسي اعتراض کړی چې په نړیواله هوایي فضا کې د امریکایي کشفي الوتکې مخه نیولې و. د غلطکې د بالټیک د سمندر په حدوداتو کې پرواز کاوه. امریکا وایي چې د روسي د الوتکې د پیلوټ عمل د نامحفوظ او ګډې وډې الوتکې چلونې یو نمونه ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګروال سټیف وارن پرون د شنبه پر ورځ وویل چې دا پیښه د تیرې سه شنبه پر ورځ شوې ده. ویان وایي د امریکا RC 155 یو الوتکه د پولند په شمال کې پرواز کوي چې د روسي SU 20 الوتکه یې شاته په ډیره چټکۍ سره راغله. د ګروال وارن وای چې د روسي الوتکه د امریکایي الوتکه مخه ونیوله او پیلوټ الوتکه کاګه کړه چې خپل وسلې امریکایي الوتکه ته وخی. وارن وای تر اوسه نه معلومه چې روسي پیلوټ ولې د هغه په قول ګډ وډ پرواز کوي. وارن زیاتوي ښایي هغه په سمه توګه د الوتکه د چلونې لپاره نه وروزل شوی.
او دا هم وروسته خبر. د نایجیریا منتخب ولسمشر محمدو بوهاري وایي چې حکومت باید د هغو دوو سو انجونو د ژغورلو لپاره پوره هلې ځلې وکړي چې یو کال مخکې د بوکو حرام ډلې تښتولې دي. ښاغلی بوهاري چې نن د سه شنبې په ورځ د تښتول سو انجونو د کلیزې په مراسمو کې خبرې کولې په اوسني حکومت انتقاد وکړ چې د دوو انجونو په پیدا کولو کې جدي کار نه دی کړی. هغه زیاته کړه چې دا که په مشرۍ حکومت په دغه انجونو د ژغورلو لپاره بل ډول اقدامات وکړي. منتخب ولسمشر بوهاري همدارنګه وویل چې په هغه ورځ چې زه ولسمشر سم د بوکو حرام ډلو په پوسی چې زموږ ګډه اراده څومره قوي ده. داود د دې سات خبرونه.
د
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه
درنو قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه واوریدل وو چې لومړی خبري مطلب ته پرون په تخار کې په سلګونو کسانو مظاهره کړې وه دوه مظاهره کوونکو د تخار ولایت د مرستیال والی د ګوښه کولو غوښتنه کوله مظاهره چانو د کابل تخار لوی لار هم د ترافیکو پر مخ تړلې وه په مکرې په دیړه د ګور رحیم نیازمند د غری پورته
مظاهره کوونکي په لار کې د موټرو ټایرونه سوځوي او په لوی لار کې موانی جوړی کړی دي د لوی لارې شاوخوا خیمه وهل شوی دی ګونه باندې دی او مظاهره کوونکو ته د غوډي تیارې هم نیول شوې ده مظاهره کوونکي د شپې لخوا په همدغه خیمو کې پاتې کیږي خو لمه خام کې دوه سر رسم هغه موټرې چې د ورځې په اوږدو کې منتظر وي د تګ اجازه ورکوي د تخار د والی ویان سنت الله تیمور وای چې دغه مظاهره د والی د مرستیال محمد فرید زکی پر خلاف جوړه شوې او زیاته کړه چې مظاهره هغه وخت پیل شو چې د کورنۍ چارو وزارت د مکتوب پر اساس د تخار د امنیت قومندانۍ لخوا د تعلقانو د دویم حوزه امیر عبد الله لدندې گو خشو مظاهره کوونکي بیا وایي چې د والی مرستیال د شپې 9 بجې پر دویم امنیتی حوزه ورننوته او د عبد الله پر ځای خپل یو تن طرفدار پر دنده ګمارل دی یو تن محمد عظیم واکمن چې د مظاهره کوونکو مخکخ دی وایي چې دوی اوس د تعلقانو د دویم حوزه د امیر بیرته مقرری هم نه غواړي خو د ولایت مرستیال باید لدندې گو خشي کنه دوی به خپل مظاهره ته دوام ورکړي
عبد الله رخانا نشین کنه ایواز عبد الله هر کس ته کې میاره ما کاری به عبد الله نظر فقط ماوین ولایت ما دیگه نمی خوایم
عبد الله دی په کور کې نوی نه دی مقرروي داغه پر ځای چې هر څوک مقرروي کار نه لرو خو مونږ نور د ولایت ماوین نه غواړو هڅه مو کړه چې د تخار ولایت د والی لمرستیال محمد فرید زکی سره د دغه مظاهره په اړه خبرې وکړو هغه د یو ټلیفوني تماس په ترڅ کې آشنا رادیو ته وویل چې په یو جلسه کې او ټلیفوني قطع شو بار بار مو هڅه وکړه چې د تخار د والی لمرستیال سره اړیکه ونیسو خو د هغه ټلیفون جواب نه ورکاوه د تخار ولایت ژورنالیستان وایي چې کڅه هم مظاهره د تعلقانو د دویمې حوزې د امیر لګوخه کې دوه وروسته پیل شوی خو اوس پکې یو شمیر سیاسي کړی لاس وهنه کوي چې د والی مرستیال ګوخه شي چې دوی خپل کسان دغه دولتي مقام ته معرفي کړي ګل رحیم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو قندوز
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوریدونکو په کابل کې د کرکټ شلاوریزي لوبي پیل شوې دي په سیالیو کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو برخه اخیستې ده او د مختلفو ولایتونو د لوبډلو غړو هم په دغه سیالیو کې ګډون کړی دی د دې سیالیو د رسنیو مسؤل وسیل وصال د متی ولا عبد سره خبرې کړې دي چې په ګډه اورو
د ملون جام چلی د جمعې پورې باندې پر شوی چې نن د دغه چلیو سنورم اورز چې د غلوبي کابل نړیوال لوبغالي کې تر سره کیږي تر دې مهاله پورې اته میچونه تر سره شوی دي د دغه اته میچونو په لړ کې ان اف سی ټایګر لوبغالي دوه خپل کړی دوه لوبي کړی دي پکتیا مشانو لوبغالي دوه لوبي کړی دي همداشان کندهار شاهان لوبغالي هم دوه لوبي کړی دي چې یوې ګټلې یوې بایللې ده البته دا پالیس ګروپ کې او دوی اتلانو هم همداشان په دوه لوبو کې یوې ګټلې یوې بایللې ده په دې ګروپ کې بیا ایرو بازانو دوه لوبي کړی دوه ګټلې اوبڅه به همداشان ننګرهار غازیانو دوه لوبي کړی دوه بایللې المسافي لوګلي هم دوه لوبو کې دوه ګټلې دي او افغان رینجر هم دوه لوبي بایللې دي
دغه سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ټول فعال لوبغاړي برخه اخلي ک دي نشته ځنه نشته
مانه نه اوبې چې به زموږه پلان دا و چې په دغه سیالیو کې زتره د افغانستان هغه ملي لوبغاړي چې مطرح لوبغاړي دي په ملي لوبغاړي کې لوبي کې هم په لټه او نسکان ټیم کې یا تر دې راځه پر زموږه هڅه دا و چې موږ هغه ټول هغه لوبغاړي چې مشهور لوبغاړي دي او خلک ورسره خاص نه دي هغه په دغه سیالیو کې زموږ سره برخه واخلي خو د یو شمیر لوبغاړو تقاضا وي یا غوښتنې یا په مادي برخه کې البته ډېر زیات وي چې ورسره کولای چې دوی هم ځان سره ولرو خو بیا هم تقریبا ډېر د ملي لوبغاړي په دغه سیالیو کې برخه اخلي د حمید سنو کریم صادق شهزاد محمدی مجید دران ګلبدین نائب او یوش مرنورو پیورو لوغړو په ګډون په دغه سیالۍ کې دوی لوبيږي.
اوس دغه سیالۍ چې تاسو الته جوړ کړی دی په کابل کې او مینوال هم ورته راځي ځوان لوبغاړي او نور لوبغاړي هم برخه لري سي ګټه د په مجموع کې د افغانستان کرکټ ته
نن هم د افغانستان د کرکټ د داخلي کرکټ مسول ښاغلی نزیمدار عبدالرحیم زیز مشره د تبصرې په برخه کې خپلې خبرې درلودې. هغه هم ډېر خوشاله دا د افغانستان د داخلي کرکټ د ملاتړ او د نویو لوبغاړو د پېژندلو په برخه کې زموږ سره ډېره زیاته مرسته کولی شي. په ځانګړې توګه باندې یو شمېر هغه لوبغاړي چې مثلا په نړیوال جام کې د افغانستان مثلا شهزاد محمدي او یو شمېر نورو لوبغاړو ته چانس نه ورکړل شوی کریم صادق هغوی ته هم یو ښه فرصت و چې هغوی هم راشي په دغو لوبو کې چې په افغانستان کې اوس دغه ښې لوبې ګڼل کېږي دغه سیالیو کې خپل مینوال وړاندې راشي او بیا هم ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړي د هغوی لپاره یو ښه فرصت و. د دې تر څنګ یو شمېر ځوانو تنکیو لوبغاړو ته چې هغوی ښه استعدادونه لري خو هغوی ته دا زمینه نه مساعدېږي چې هغوی په غټ لیول باندې راشي د ټلویزیون په پرده باندې راشي او خپل استعداد ښکارندوی وکړي او ولوبېږي. د هغوی لپاره هم دغه زمینه د میلیون لیګ چلیو له لارې مساعدېږي. نو دا هغه مهم پوینټونه دي د میلیون لیګ چې
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم درنودونکو د خبرونه په دې برخه کې د څو مهمه خبرونو لنډیز اوري. پرون د دوشنبه پر ورځ 15 وزارتونو ته نومول شو کسانو په پارلمان کې خپل پروګرامونه بیان کړل. د دې 15 کسانو په شمول تر اوسه پورې یو لس نومول شو وزیرانو چې درې خزې دي پارلمان ته خپل پروګرامونه توضیح کړي دي. پرون د سوداګرۍ او بو او برښنا مخابراتو کرنې او مالداری او اقتصاد وزارتونو ته نومول شو کسانو په پارلمان کې خپل پلانونه تشریح کړل. د امریکا حکومت د روسي د هغه احتمالي پلان په اړه اندېښنه ښودلې چې ښایي د S-300 په نامه د هوایي دفاع پرمختللی سیستم په ایران وپلوري. مسکو د اقدام وروسته له هغه کوي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران په اسلامي جمهوریت د ځمکې نه هوا ته د واردونکو توغندیو په سیستم لګیدلې بندیزونه لرې کړل. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي چې د امریکا حکومت پخوا هم د روسیې لخوا په ایران د استرسو توغندیو د سیستم د پلورلو په اړه اعتراض کړی و او د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری څه مده وړاندې یو ځل بیا د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاروف سره په خبرو کې خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنۍ چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن پرون د دوشنبه پر ورځ د 2014 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره خپل انتخاباتي مبارزه پیل کړه. هغه بنن د ایوا ایالت ولاړ شي او پرونی په نیویارک او پنسلوانیا ایالتونو کې هم د خلکو سره وکتل. میرمن کلینټن د همدې تیری یک شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د جمهوری ریاست د مقام لپاره کاندید ده او ویل چې غواړي د هغو امریکایانو اتلوي چې د منځنۍ کچې عاید لري او ژوند یې سخت وي. بل پلو د مشرانو په جرګې کې د فلوریدا استازي او د جمهوری غوښتونکو ګوند غړي مارکو روبیو هم اعلان وکړ چې د خپل ګوند په استازیتوب د جمهوری ریاست لپاره ځان کاندید کړي. د امریکا یو فدرالي قاضي د بلک واټر د کمپنۍ یو پخوانی امنیتي محافظ پرون د دوشنبه پر ورځ په عمري قید محکوم کړ. هغه په 2000 کال کې په بغداد کې 14 ملکی عراقیان وژلي و. امریکا پر روسیې اعتراض کړی چې په نړیوالي هوایي فضا کې د امریکایي کشفي الوتکې مخه نیولې و. د الوتکې د بالټیک د سمندر په حدوداتو کې پرواز کوه. امریکا وایي چې د روسیې د الوتکې د پیلوټ عمل د نامحفوظ او ګډې وډې الوتکې چلونې یو نمونه ده. د بسرحده ډاکټرانو ډلې د یمن پایتخت صنعا ته چې د یاغیانو په لاس کې د پروندو د شنبه پر ورځ په داس حال کې مرستندوی مواد رسولي چې هلته سخته جګړه روانه و. د عدن په جنوبي سرحدي ښار کې هم جګړې زور اخستې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو قدر منوریدونکو د ترکیه پارلمان په خپل ملک کې نوې امنیتي جنجالي قانون تایید کړ. نوی قانون به په ملک کې د پولیسو صلاحیتونه او قدرت زیات کړي. د امریکا ژه خبريال دورین جونز په دې باب د اسامبول نه مشتری پور شاله لري دی چې خلاصې تاسو دراورو.
سره لدی چې د ترکیه په پارلمان کې ټولو مخالفو سیاسي ډلو د دغه
امنیتی جنجالی قانون سره خپل کلک مخالفت څرګند کړي، مګر بیا هم دغه قانون د جمعې پر ورځ تصویب شو. د ترکیې غربي متحدینو او د بشر د حقوقو ډلو هم د دغه امنیتي قانون په باب خپل اندېښنې څرګندې کړي دي. د بشر د حقوقو د سارنې د ډلې وی غړې ایما ویب چې مرکز په نیویارک کې دی، په ډیر وضاحت او څرګند ډول دغه نوې امنیتي قانون غلط بلل دی. هغه وایي
The law will basically allow the police greater powers of detention people in advance of demonstrations.
اساساً دغه قانون باید د مظاهرو نه مخکې د خلکو د توقیفولو لپاره پولیسو ته زیات قدرت ورکړي، او هم په دغه قانون کې د خلکو په مقابل کې د وسلې استعمال هم زیات شوی. د ترکیې د اکی حاکم ګوند د جون په میاشت کې د عمومي انتخاباتو او د پارلمان د غړو د رخصتیو نه مخکې د دې کوشش وکړو چې د پارلمان غړي دغه نوې امنیتي قانون تصویب او تایید کاندي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو ویلي دي چې دغه نوې امنیتي قانون اصلي مطلب دا دی چې د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د حکومت په ضد د کردانو د احتجاجونو په شان د پیښو مخنیوي وشي. د دغه احتجاجونو په وخت کې 50 تنه مړه شوي وو. په ترکیه کې د کردانو د یو طرفدار مهم ګوند مشر صلاح الدین دیمتراس په کلکه دغه قانون رد کړی او خبرداری ورکړی چې دغه قانون به د کردانو د اصلي ګوند پی کی کی او د حکومت ترمنځ د سولې جریان ته هم تاوان ورسوي. په استانبول کې د سلیمان شاه په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد چنګیز اختر هم وایي چې دا قانون به په ترکیه کې د سولې روانو هڅو ته زیات تاوان ورسوي. هغه وایي
This law is antagonistic not only with democracy but with the ongoing so-called peace process which is not a peace process.
دا قانون نه یوازې دا چې د دیموکراسي مخالف دی، بلکې هغه د سولې دروان جریان سره چې په اصل کې هغه لا د سولې جریان نه بلکې یوازې یو اوربند دی هم مخالف دی. کچارې دې ته ضرورت وي چې دغه اوربند د سولې په جریان بدل شي، نو بیا خو کاملا دغه شان یو قانون ته هیڅ ضرورت نه پیدا کیږي. د امنیت په باب په دغه نوي قانون کې د ټولو نه جنجالي خبره داده چې په هغه کې پولیس ته د اجازه ورکړل شوی چې د هغو مظاهره کوونکو په ضد د ناریه وسلو نه استفاده وکړي چې کچارې په دوی باندې هغوی په کور کې د جوړو شو بمنو او یا دې ته ورته د وسلو حمله وکړي. د بشر د حقوقو د سارنې ډلې وایي چې دغه شان یو مبهم تعبیر به د وسلو د بې تشخیصه استعمال اجازه ورکړي. په دغه قانون کې پولیس ته د دې اجازه ورکړ شوې چې احتجاج کوونکي بے له کوم الزام اته سلوخ ساعته په توقیف کې وساتي، او هم کچرې مخونه پټ کړی وي پولیس کولای شي هغوی 100 کاله په قید کې وساتي. ځنې سیاسي مبصرین وایي چې د جون په میاشت کې د عمومي انتخاباتو په وخت کې به د ترکیه حاکم ګوند د دغه امنیتي قانون په خاطر د سختو مشکلاتو سره مخامخ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
که څه هم د امریکا متحده ایالات د منځنی امریکا د هیوادونو سره د کار کولو نوې ستراتیژي عملي کوي، خو بیا هم یو شمیر حکومتونه لکه د ګواتمالا، السلوادور او هندوراس حکومتونه د اقتصادي او اجتماعي ستونزو سره مخامخ دي. دغو ستونزو عوامل تشدد، فساد او د اقتصادي فرصتونو نه موجودیت دی. تیر نومبر د السلوادور، ګواتمالا او هندوراس ولسمشرانو د شمالي مثلث د سوکالۍ لپاره د ائتلاف په نامه یو پروګرام پیل کړ. دغه پروګرام هدف دا دی چې په هر اړخیزه توګه په دغو هیوادونو کې اقتصادي فرصتونه پیدا شي او حکومتداري ښه شي او خلک مسون واوسي. که څه هم د منځنۍ امریکا د وچې د هیوادونو وضعیت اوس هم خراب دی، خو کېدای شي په دغه سیمه کې یو لوی بدلون راشي. تیر دوبی د منځنۍ امریکا د هیوادونو نه د هغو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغی چې د کورنۍ کوم څوک ورسره ملګری نه وو او د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت کوي. دغه بیا دا واضح کوي چې اصلاحاتو ته ضرورت شته. د سیمې د هیوادونو په مشانو کې د سیاسي عزم د موجودیت ترڅنګ امریکا غواړي چې خپل ستراتیژي د حالاتو سره برابر کړي او د منځنی امریکا په سیمه کې د خپل ملګرو سره بهرنۍ مرستې زیاتې کړي او د هغو سنځو په حلولو کې ورسره مرسته وکړي چې په اساسي په سیمه کې د بې کنټرول مهاجرت مخه ونیول سي. د منځنی امریکا په سیمه کې د نوي ستراتیژي په عمل کولو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، د امریکا د نړیوالې پراختیا اداره او د امریکا د حکومت نورو ادارې غواړي چې د منځنی امریکا په هیوادونو کې د تشدد او جنایي پیښو کچه راکمه کړي. د دې لپاره چې د امنیت په برخه کې لاسته راوړنې وساتل سي، موږ باید چې خپلې هڅې لا زیاتې کړو چې تعلیم ډیر سي او د کارموندنې پروګرامونه لا پراخه سي. که ادارې قوي وي، دیموکراتیکې وي، حساب ورکوونکې وي او څنګ ته یې د مدني ټولنې ادارې هم توصیه وکړي، نو دغه به د امنیت په ښه کولو او فرصتونو په پیدا کولو کې مرسته وکړي. په داسې شکل کار کول به دا وشي چې په سیمه کې خلک د وضعیت د ښه کولو لپاره ګډ مسؤلیتونه لري او ګډ کار کوي. په دې کې د ولسی یا د خلکو د پروګرامونو نقش مرکزی دی. د ځایي پولیسو پروګرام مرسته کوي چې د جرایمو مخه ونیول سي. دا ځکه چې پولیس په دغه پروګرام په ترڅ کې د ولسی عدلي سیستم سره په تماس کې وي. د بدماشو ډلو خلاف د مبارزې لپاره به پولیس د تعلیم او روزنې پروګرامونه عملي کړي. پروګرامونه به د ځوانانو لپاره د مهارتونو په زده کړه کې مرسته وکړي او د بدماشو ډلو سره د یو ځای کېدو په خلاف په ځوانانو ته روزنه ورکړي. د ځوانانو د پوهاوی مرکز هغه مسونه ځای دی چې ځوانان چې په خطر کې دي مطالعه پکښې وکړي او د کارونو لپاره چې په خصوصي سکتور کې سته وروزل سي. دغسې پروګرامونه به پایداره بدلون راولي. اصلاحات به عدلي سیستم قوي کړي چې عدالت په سمه او شفافه توګه عملي سي. د منځنی امریکا د سوکالۍ لپاره زموږ دوه اړخیز اجنډا چې د جنوبي امریکا او شمالي امریکا د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې به ورباندې ټینګار وسي، د دې سره مرسته کوي چې په اقتصادي لحاظ د منځنی امریکا د سیمې هیوادونه ادغام سي او د عادلانه او پایدار ودې په لاره کې قانوني خنډونه لرې سي. د لویدیځې نیمه قارې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرټ جیکوبسن په دې وروستیو کې کانګرس ته ویلي دي اوسې وخت دی چې د منځنی اسیا په اړه امریکا نوې تګلاره خپله کړي او د سیمې په ملکونو کې امنیت، سوکالي او حکومتداري په خپلو لومړیتوبونو کې راولي. موږ یو لرلید لرو، موږ یو پلان لرو او موږ غواړو چې د کانګرس سره کار وکړو، د منځنی امریکا د هیوادونو سره مرسته وکړو او د امریکا ملي امنیت خوندي کړو.
تاسو سره مقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څنګه وی پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې درې د ولسوالۍ نه
شنا رادیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني داس سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001-202-619-3133 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190-0100.
درنو او قدرمن اوریدونکو، دغه واز موږ لومړی سهارنی خبرونه چې تاسو اوریدله خو زموږ خبرونه د عمل لري او په څو شپو کې به زموږ د دریجه بي خبرونه پیل سي. البته درنو اوریدونکو که چیرې انټرنیټ لري نو تاسو کولی سي چې زموږ ویب پاڼه ته ولاړ سي چې pashtovoa.com ده او هلته خبرونه ولولي، خبرونه واوري او د آشنا ټلویزیون خبرونه هم وویني. په دې هیله چې زموږ سره وسي او زموږ ټول خبرونه واوري. زبا ساس نه رخصت واخلم خو نیم ساعت وروسته به بیا ساس په خدمت کې حاضر سم. د وسله لپاره د خدای پامان.